بجې شپې د ازادي راډیو خبری مجله زحمت شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران رسن مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د سپین بولدک پر پوله د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو نشته پای ته رسېدلې. په کابل کې نن ګلبدین حکمتیار پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او په ورته وخت کې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد وکړ. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. خبرونه ملالۍ بشیر راوړوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکې. د کندهار ولایت چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو ته وینا وکړه او دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې سلګونو کسانو د ګلبدین حکمتیار پر ضد مظاهره وکړه. او د بلجیم صدراعظم وایي اروپایي اتحادیه دې د ترکیې په اړه خپله آخري پرېکړه وکړي چې په دې اتحادیه کې غړیتوب غواړي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کندهار ولایت چارواکي وایي د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې ده او دواړه لوري موافقه کړې ده چې اوربند وسي. نن به وروسته په یوه غونډه کې دواړه لوري په دې اړه نورې خبرې وکړي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک وایي چې د بولدک لوري ته درې کسه وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. په مړو شوي کې یوه ښځه او دوه سرحدي سرتیري شامل دي او په ټپیانو کې 11 سرحدي پولیس او 14 ملکیان شامل دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په پاکستان کې د افغانستان شارز دافیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د اعتراض لپاره ورغوښتل شوی دی. جنرال رازق نن خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل:
پر سفرینه پخته چې کوم اباتي د تیرو شلو 15 کالو سره د مجاهدین د حکومت او سره د طالبان زه وخت سره چې هغه پر سفرینه پخته دواړو خواو ته اباتي شوی ده. نو دې غوښته چې دې خواته چې کوم اباتي شوی ده چې دا خلک سروې وکړي یا مردم شماري یا د دې حساب وکړي. بیا موږ دې ته خبر ورکړو چې ته اجازه نه لري اک نه لري چې دغه جر یا د پولې سه دې خواته تېر شي. تېره شپه په اوکم څلور بجې د سفرینه پخته څه شېر شوی وه. نو هلته سره د پرسونل د وخته ځای پر ځای وه. د تېرو درې څلور ورځې موږ د دې لپاره امدګي درلوده.
له کوټې ښاره د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې پاکستاني چارواکي وایي د چمن لور ته 9 کسان وژل شوي او د څلورو پاکستاني سرحدي ځواکونو په شمول 240 کسان ټپیان شوي چې د کوټې او چمن بیلابیلو روغتونو ته وړل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR د اعلامیه په وینا پاکستاني ځواکونو د افغان ځواکونو د ډزو په عکس العمل کې د افغانستان لوري ته سپکې او درنې وسلې وکارولې. له سیمې څخه په بولدک کې د جګړې له کبله زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د کندهار ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل د دواړو لورو ترمنځ نشته هغه مهال پیل سو چې پاکستانی ملیشو غوښتل د کندهار د بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نوم کلیو کې سرشمیرنه وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل پلویانو یوې لوی غونډې ته خبري وکړه. شاغله حکمتیار تیر ورځ وروسته له شاوخوا دوی لسیزې د افغانستان پلازمینې کابل ته راغی او د ولسمشر اجرایي رئیس او نورو افغان چارواکو لخوا یې هرکلی وسو. د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه شاوخوا اته میاشتې مخکې لاسلیک شوې وه. دا په داسې حال کې د چنن په کابل کې سلګونو کسانو د ګلبدین حکمتیار پر ضد مظاهره وکړه. د کندوز تخار لوی لار د نشټو لکبله د ترافیکو پر مخ باندې سو د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ ځای مسؤلین وایي چې نن سهار 15 بجې د حکومت وسلوالو مخالفینو د کندوز تخار پر لوی لار د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه چې په پایله کې دغه لار د ترافیکو پر مخ وتړل سو. د خانآباد ولسوال حیات الله اميري ازادي راډیو ته ویل چې د نشټه د کندوز تخار پر لار د اکس داوود او د ادم خان دکان په سیمه کې په شدت روانه و. د امریکا سنا د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارانو کارکونکو د ویزو تمویل تصویب کړ. دغه ترجمانانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او امریکا د حکومتي چارواکو سره کار کاوه. د ترجمانانو د ویزو تمویل د هغه 1.1 تریلیون ډالرو د بودیجې برخه ده چې تر سپتمبر میاشتې پورې د او د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو له لورې ملاتړ شوی دی.
ازادي
اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بلجیم صدر اعظم وای اروپای اتحادیه د ترکیه په اړه خپل اخیری پریکړه وکړه چې په دې اتحادیه کې غړیتوب غواړي. د پویناله اروپای اتحادیه سره د ترکیه د یو ځاکېدو هڅې له خنډ سره مخامخ دي. چارلز میشل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا له څو ځله پارونو وروسته اروپای اتحادیه باید خپل محدودیت وټاکي. اتریش هم غواړي په اروپای اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب طرحه له منځه ولاړه سي. په همدې حال کې رجب طیب اردوغان ویلي امکان لري په دې اړه چې ترکیه باید د اروپای اتحادیه غړی سي کنه یوه ټول پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ترکیه، روسیه او ایران ترمنځ په سوریه کې د خوندي زونونو رامنځته کولو د موافقې محتاطانه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفان دوجاریک وایي انتونیو ګوتریس د دې موافقې د لاسلیک په اړه خوشبین دی، خو څو د سوریې په مهمو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. خو ده وویل باید وکتل سي چې آیا دا موافقه واقعا د سوریې د خلکو پر ژوند کوم اغیز کوي که نه. او شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا استخباراتي ادارې تورنې کړي چې د کیم جونګ اون د ترور طرحه یې جوړه کړې وه. د شمالي کوریا د امنیت وزارت یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي سی آی ای او جنوبي کوریا غوښتل د زهري موادو په کارولو سره په پیونګیانګ کې په یوه غونډه کې د دې هیواد مشر ووژني.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې پوسپین بولده کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو نشته درېدلې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خپل زرګونو پلویانو ته وینا وکړه.
هو ته چې وایي طالبان ټول بد دي او که څوک طالب ته د ورور خطاب وکړي پرې غوسه کیږي، دا د جنگ د دوام شعارونه دي.
حکمتیار به طالبان سولې ته چمتو کړي؟ په دې اړه مو په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د مشر نظر اخیستی.
دوی مهمه خبره دا ده چې د حزب اسلامي آینده سیاست لپاره یو مهم اقدام دی که چېرې دا وکړی شي.
بل لور ته نن په کابل کې په سلګونو کسانو د حکمتیار پر ضد مظاهره وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د شخړو د هواري د هڅو په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې لرو. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. افغان چارواکي په دغه دوه ساعته جګړه کې د ملکیانو په ګډون د اتبش کسانو د مرجوب له ادعا کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او سرحدي پولیسو ترمنځ په جګړه کې یو امیرمن او دوه سرحدي پولیس وژل سوي، یوله سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان سوي. د کومندان په وینا په دغه جګړه کې پاکستانی لوري ته هم تلفات رسیدلي خو شمیر یې نه دی معلوم. د کومندان په وینا د لوکمان او نظر کلی د افغانستان سیمه ده، خو پاکستانی ځواکونو غوښتل چې دلته سرشمیرنه وکړي. جنرال رازق وایي چې دوی د افغان کمشنري له لارې پاکستانی لوري ته خبر ورکړی و چې په دغه سیمه کې دی سرشمیرنه نه کوي، خو هغوی نن سهار وختي له پوځي موټرونو سره راغلي وه او فر افغان ځواکونو یې ډزې پیل کړې. د کومندان په وینا افغان ځواکونو له مجبوري څخه له ځانه د دفاع په موخه ځوابي برید وکړ.
د تیرو یوې او تیسه پاکستانیانو غوښتل چې د هغه جر یا د ډورن د خط څخه دور را تېر شي او پر سپرینه پوښتل چې کومه باتي ده. د تیرو شلو پنځه ویشت کالو سره د مجاهدینو د حکومت او وخت سره بیا د طالبان زه وخت سره چې هغه پر سپرینه نقطه دواړو خواو ته باتي سوې ده. نو دوی غوښتل چې دې خواته چې کومه باتي سوې ده چې دا خلک سروې وکړي یا مردم شماري عددي پیساب وکړي، بیا موږ دې خبر ورکړو چې ته اجازه نه لري یا نه لري چې دا غجر یا د پولیس دې خواته تېر شي. خو دا خبره ولاړه موږ د مرکزي دولت ته ورسول دیم. دا خو موږ د دې فیصله امر تر واسو چې نه شي کېدای د دې اجازه موږ ته نه لري. تېره شپه په کوم څلور بجې د دسپلین نقطې څخه تېر شوی و. نو هلته سره دې پرسونل د وخت ځای پر ځای و. د دې درې څلور ورځې موږ د دې لپاره آمادګي درلوده.
د دغه جګړې له امله د دوستۍ دروازه وتړل سوه او د جګړې له سیمې تر زرو پورې کورنۍ بې ځایه سوې او خوندي سیمو ته یې ځانونه ورسول. دغه کورنۍ چې ډېره برخه یې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ بازار ته راغلي د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیانوي. په عیني وخت کې پاکستانی مقاماتو هم خپل لوري ته په دغه جګړه کې د 500 کسانو د مرګ ژوبلې ادعا کړې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار پر ټولو سیاسي ګوندونو ژغ وکړ چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره له دوی سره یو ځای شي. حکمتیار نن په کابل کې په غازی لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې همدارنګ د نظام پر اوسنی ویش هم انتقادونه درلودل. شغل حکمتیار وویل چې اوسنی نظام د اساسي قانون په مطابق نه دی رامنځته شوی. د غیغونډې ته په وینا کې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د حکمتیار راتګ سره د سولې نوی باب پرانستل شو. له کابل د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی راپور لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو یوازینې لاره د افغانانو په یو موټی کېدو کې نغښتې ده. ښاغلي حکمتیار د جمعې په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته د دغو سرګندونو ترڅنګ د نظام په اوسني ویش هم انتقادونه وکړل. ښاغلي حکمتیار وویل هغه کسان چې وایي طالبان ښه او بد نه لري او د اقتدار د ویش په لټه کې دي په وینا یې چې دا د سولې خلاف شعارونه دي.
بان شاو بد نلری ټول بد دی او کسوک طالب ته دی ورور خطاب وکي پر غوسه کیږي. دا دی جنگ دی دوام شعارونه دی، دی سول خلاف شعارونه، دی سول تقاضا داده چی موږ مخالفینو تم دا پیغام ولېږو چی وروري ته چمتو یم په خپل خواو سانکی دی منم. کسوک له کابل نه دا پیغام طالبانو ته لېږي چی په دې نظام کې دی نورو لپاره ځای نشته او په دې ویش باندې د اقتدار په ویش باندې ټینګار کوي او وایي چې په نظام او حکومت کې به تغییر او تبدیلی ناراضي وګوي ته وایي چې دا د جنگ پیغام دی.
خغلی حکمتیار همدارنګه په خپلو سرګندونو کې ویل چې د نظام اوسنۍ ویش اساسي قانون سره مطابقت نه لري.
په دې ویش باندې ټینګار مکوي، دا ویش سپیشلای ویش نه دی، نه د خدای له لوري ویش دی، نه د ولست له لوري ویش او نام د اساسي قانون مطابق ویش. دا د شاغلي جانکيري ویش ده، د ته دي سپیشلي ویش پسترګه مګوري.
خغلی حکمتیار تر دې وړاندې ویلې په پارلماني نظام باور نه لري او د افغانستان د اوسنۍ شرایطو لپاره مناسب نه ګڼي. خو د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله تیر ورځ د خغلی حکمتیار د هرکلی پاړه په جوړ شوی غونډه کې ویل چې د ملي والی حکومت په ځنګړو شرایطو کې د خلکو د ارادي او رایې پر بنسټ رامنځته شوی او د اساسي قانون او خلکو په وړاندې متحد دي او د افغانستان خلک به نه ناهیلي کوي. خغلی حکمتیار همدارنګه د جمعې ورځې په وینا کې پر وسله ولو طالبانو هم غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرنیانو د حضور پلمې ختمي او د حکومت سره روغې جوړې تکینی. په دغه غونډه کې د حکمتیار د زرګونو پلویانو ترڅنګ د اوسنی او پخوانی حکومت لوړ پولو چارواکو او ملي شورا غړي ګډون کړي وو. دغه غونډې ته په وینا کې د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد ویل چې د حکمتیار راتګ سره د سولې نوې باب پرانستل شو.
زه باور یم چې د حکمتیار راتګ سره به په هیواد کې د سولې او ثبات یو نوی باب پرانستل شي. باور یم چې موږ به د هیواد له ملي او دفاعي ځواکونو څخه د حکمتیار ملاتړ له ځان سره ولرو.
افغان ولسمشر هم تیر ورځ ویلي کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره د سولې لپاره ستر ګام اخیستل شوی او د لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت پورې دوام ورکړي. د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي ترمنځ تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو چې اته میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې شنبې په ورځ په لغمان کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یک شنبې په ورځ په ننګرهار کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنځشنبې په ورځ غرمه مهال کابل ته راورسید. له دې ټولو سره افغان کارپو شاه محمود میاخیل د خغلی حکمتیار ورستیو سرګندونو ته په اشاره وایي چې اوسنی نظام د وخت د اړتیاو په اساس رامنځته شوی او باید د حکومت د ملاتړ لپاره کار وشي تر څو راتلونکو انتخاباتو ته لاره هواره شي.
په راپور کې مو واردل چې ګلبدین حکمتیار نن خپلو زرګونو پلویانو ته په غازی لوبغالي کې وینا وکړه او د حکومت په جنو چارو باندې انتقاد وکړ او په ورته وخت کې طالبان سولې ته راوبلل. بل لور ته د روان سبز یا زرغون بهیر په سلګونو غړیو او د حزب اسلامي له لوري د تروریستي حملو د قربانیانو یو شمېر کورنیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دغه مظاهرې په اړه بیا هم له ناجیه صاحبې څخه اورو. ناجیه جانې، دا مظاهره په کومه سیمه کې وشوه؟
بله شیبر صاحب، دغه مظاهره کوونکو چې د جګړو د قربانیانو تصویرونه یې هم لیږدول، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر ضد نن د کابل په دارالامان سیمه کې شعارونه ورکړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. سلګونو دغه مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې ګلبدین حکمتیار د بیګونه افغانانو د وژلو مسؤل دی او باید محاکمه شي. دغه مظاهره کوونکو یو پریکړه لیک هم ولس او د ګلبدین حکمتیار د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهره کوونکو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل په بیلابیلو برخو کې د عامو افغانانو د وژلو مسؤل یاد کړ او ټینګار وکړ چې خلک به دغه پیښې هېرې نه کړي. او دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په سهار د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل په غازی لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې تیر باید هیر کړو او راتلونکي ته باید کار وکړو.
بله ناجیه جانې، مننه. بیا هم همدا موضوع پسې تعقیبو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت په جوړښت باندې په انتقاد سره د څه په لټه کې دی؟ د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری وای شاغلی حکمتیار غواړي په دې ډول خلک ځان ته جذب کړي. له شاغلی کوثری سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د ګلبدین حکمتیار په وروستي دریځ چې د حکومت په جوړښت انتقاد کړی او طالبان سولې ته رابللي د هغه نظر اخیسته.
په دې معنا کې یو مشخص پیغام دا دی چې بلخصوص حکمتیار غواړي افغانانو ته او نړیوالو ته خپل حزب اسلامي په لاره په آینده کې په سیاسي ډګر کې وښيي. دې نه درې شیان موږ اخیستل شي. یو دا چې دوی د افغانستان دولت ته هم د یو سیاسي رقیب په سترګه ګوري، البته وحدت ملی ته طالبانو ته هم د یو سیاسي رقیب په سترګه ګوري او تګلارو چې هغه سره موافقه نه وي. او په عین وخت کې داخلی احزاب چې په افغانستان کې دي، جهادي ګروپونه چې دي، دوی ته هم د یو سیاسي رقیب په سترګه ګوري. نو حزب اسلامي داسې یو تګلاره غواړي اختیار کړي چې هغه په آینده کې د دوی د هېواد لپاره مهم وي او دا هېواد د افغانستان په ټول ولایتونو کې سرته سر ټول هېواد کې په حزب یو مهم حزب او مطرح حزب جوړ کړي.
حکمتیار طالبان خپل ورونه بولي او وایي چې سولې ته راشئ او وایي چې په دې برخه کې به زه همکاري وکړم چې تاسو سولې ته راشئ. دقیقا دغه څومره ښه خبره ده چې دا طالبان هڅوي چې سوله وکړي، یعنی څومره به مثبت تمام شي د خبره؟
تر ډیره هغه پورې د اسلامي مذاق اوقات کیږي چې دا د یو رول ورو ورو ځکه حزب اسلامي دې وزن نه غواړي د دولت یو شخصي او داسې ځینیت خلکو ته ورکړي چې مثلا دوی د دولت نمایندګي کوي. دا یو مهم علت دی چې دوی د دولت نه مثلا فاصله اخلي او غواړي چې طالب او د کابل ترمنځ مذاکره وکړي. دې کې مهمه خبره دا ده چې د حزب اسلامي آئنده سیاست لپاره یو مهم اقدام دی چې دا وکړي. شي دا خلکو ته مثلا نړیوالو ته دا یو پیغام دی چې والا دا یو ډېر مهم حزب د افغانستان کې یو نفوذ لري او دا کولی شي چې مثلا طالبان او دولت سره یو ځای کړو. آیا دا کولی شي که نه؟ زه فکر نه کوم، ځکه طالب په افغانستان کې په دې پوهېږي تر هغې پورې چې خارجي قواوې په افغانستان کې دې مذاکره نه کوي. فکر نه کوم چې مذاکرې ته راځي شي.
د ګلبدین حکمتیار د نننیو خبرو د اوریدلو لپاره د هغه زرګونه پلویان راټول شوي په غازی سټیډیوم کې او شعارونه ورکول. د خبرې هم تون دی په حکومت انتقاد کو په همدغه خبرو باندې هم ملاتړي شعارونه ورکول. دغه شعارونه ورکول په څه معنی دي؟ آیا خلک له اوسنۍ وضع ناراضه دي، ناخوښه دي؟
البته دې کې کوم شک نشته چې د اوسنۍ دولت او د نړۍ دولت د فعالیت نه تشې درې کال یا دوی نه ډېر خلک ناراضه دي. یو بل خبره مهمه دا ده چې دا خو د حزب اسلامي غړي دي او د حزب اسلامي مفکورې او د هغې هغه کومه ایدیالوژي ده هغې ته مثلا متحد خلک دي. حزب اسلامي د اسلام او د شریعت او مثلا نور مسائل په دې څو ورځو کې ډېر قوي مطرح کړل. په لغمان کې، همدلته اوس په کابل کې، نو زه فکر کوم یو هدف د حزب اسلامي دا چې د دې دغه اسلامي موقف استقرار را او په دې پوهیږي چې ډېر خلک د افغانستان کې د دې د حزب او د دې موقف طرفداري وکړي. د حکمتیار اشاره مثلا اساسي قانون ته کوي ګوري اشاره چې موږ یو جدا نظر لري د اساسي قانون باره کې. یو مهم هدف د دې دا ده چې دوی غواړي یو جدا موقف ولري د دې ټولو نه لکه د اسلامي د فکر کې او دا تر هغه پورې ډېر حقیقت هم لري چې په افغانستان کې بالعموم افغانان د تیرشو دا کوم دولت چې په تیرشو پنځلس کلونو کې وو یعنې راضي نه ول د هغې د کارکردګۍ نه د هغې د فعالیت نه او د هغې د خدمت نه.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وسلوال طالبان د نورستان د وانټ وایګل ولسوالی د نیولو هڅه کوي. د نورستان والی وایي چې دومره ځواکونه په سیمه کې شته چې له ولسوالی دفاع وکړي. لسمی د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان د وانت ویګل ولسوالی یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل درې ورځې کېږي چې په زیات شمیر کې وسلوال طالبان راجم شوي او له دوه ورځو یې د کونړ له مانوګي ولسوالی وانت تلې سرک هم د ترافیک پر مخ تړلې ده.
د دوه ورځو راهیسې د وانت ویګل له لارې چې د ترافیک په مختلفو ځایونو کې قسمه تګ راتګ په لارې باندې کېږي او طالبان ولسوالی ته نږدې راخلي دي. نن سهار راسته خال خال ډزې مو شوې او د زیات جنگ امکان شته له شاوخوا باندې طالبان پراتې دي او امنیتي قوا چې دي هغه ځان عمله کړی دی جنگ.
هغه وایي باید چې مرکزي حکومت په واند کې د پرتو افغان ځواکونو د مرستې لپاره هوایي قوه راولېږي او که د وسلوالو په شاتم بولو د پاره زر اقدام ونشي نو کېدې شي چې طالبان د څلورم ځل د پاره د ولسوالۍ په سقوط بریالي شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې یو شمیر وسلوال په ولسوالۍ د برید د پاره راټول شوي خو هلته پراته افغان ځواکونه د برید شنډولو د پاره پورا چمتو والے لري.
طالبانو وخت چې په وایګل لوسالي باندې عملیاتو کې موږ هم تجدد ځواکونه مغه صحه رسیدلې دي او پورا امادګي ورته لري.
نورستان هغه ولایت ته چې تیر نیم کال څخه د لویدیز نورستان د دوه بلوسوالي هم د وسلوالو طالبانو د محاصره لاندې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا سنا هغه ژباړونکو او کارکونکو ته چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي او ملکی ماموریت سره مرسته کړي د ویزو د ځانګړي پروګرام لپاره 2500 نوري ویزه تایید کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پروګرام 2 میاشتې مخکې ځنډولی وو او پرون یې موافقه وکړه چې دغو کسانو ته ویزه ورکړي. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا سنا پرون تایید کړ چې په افغانستان کې باید د ایساوي پروګرام ته 2500 نوري ویزې ورکړي سي. د دې پروګرام د دوام لپاره مالی لګښت د امریکا د حکومت له موقتی بودیجې ورکول کېږي. د امریکا د کانګرس دواړو خونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې 1.1 تریلیون ډالر د سپتمبر تر میاشتې د حکومت د لګښت لپاره ورکړ سي. تر سپتمبر به د کانګرس غړي د نوې بودیجې پر پلان کار کوي. ایساوی ته د اضافي ویزو ورکولو پریکړه د امریکا د کانګرس استازو مجلس د چهارشنبې په ورځ کړې وه او سنا پرون تایید کړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ باید دا پریکړه توشیح کړي. د سنا غړي جین شاهین وویل چې د ایساوی لپاره امریکا ته د مهاجرت د نورو ویزو ورکولو پریکړه به د یو شمېر کسانو ژوند وژغوري. د امریکا حکومت په افغانستان او عراق کې د ایساوی پروګرام له هغو خلکو سره د مرستې او له خطره د هغوی د ژغورلو لپاره پلان کړی چې له امریکا سره یې په پوځي او ملکي ماموریتونو کې مرسته کړې ده. کله چې د امریکا حکومت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ د هغو افغانانو د ژوند او امنیت په اړه اندېښنه لوده چې په افغانستان کې مرسته ورسره کړی و. دا سې ویره و چې د امریکا تر وټولو ورسته شای وسلوال طالبان هغه افغانان په نقشه کړی چې له امریکا سره یې کومک کړی و. په نیویارک کې له پناغښتونکو سره د مرستې اداره ایراب تخمینوي چې وسلوال طالبان او نور افراطي وسلوال جلی په اوسط ډول په ورځ کې یو داسې افغان وژني چې د ایساوي پروګرام په شرایطو برابر دی. د امریکا حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د ویزو د نشټوالي لامل دا پروګرام ځنډوي او پر دې اساس په افغانستان کې د دې پروګرام لپاره له خلکو سره مصاحبې او د هغوی د امنیتي څېړنې بهیر هم بند کړ. هغه مهال یوازې 1,400 ویزې د دې پروګرام لپاره پاتې وي، خو د خلکو شمیر تر دې ډیر زیات و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې که د مې تر میاشتې نورې ویزې منظور نه سي، دا پروګرام له بنبست سره مخامخ کیدلی سي. د امریکا د سنا غړي جین شاهین ویلي چې کانګرس باید هغو ستونزو ته چې د دې پروګرام پر وړاندې پرتې دي یو دایمي حل پیدا کړي. په افغانستان کې نږدې 15,000 کسان لا هم د عیسوي پروګرام په ترڅ کې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو ترلاسه کولو په تمه دي.
د امریکا پوز د یو پوزي خبريال هغه تصویر خپور کړی چې د خپل ژوند په وروستیو شیبو کې یې اخیستی دی. هیلدا کلایټون هغه شیبه په تصویر کې رانغښتې کله چې دی په افغانستان کې د هاوان په مرمۍ له لګېدو وروسته وشل شوی دی. تفصیل در رضوان مراد پورا پور کې.
د متحده ایالاتو پوز د هیلدا کلایټون په نوم د پوزي خبريالې هغه تصویر خپور کړی دی چې شاوخوا 4 کاله مخکې په افغانستان کې اخیستی دی. فوټو ژورنالیست هیلدا کلایټون هغه شیبه په تصویر کې اخیستی ده چې دا پکې د هوان د مرمۍ د چاودېدو له امله وشل کیږي. ملټري ریویو مجله چې د امریکا په پوز پورې اړه لري لیکي دا تصویر د ښکارندوی دی چې په پوز کې شامل ښځې مخ په زیاتېدونکې توګه په خطرناکو شرایطو کې فعالیت کوي. اسوشیټډ پریس لیکي هیلدا کلایټون دا تصویر د 2013 کال د جولای په 2 نیټه په لغمان ولایت کې د هوان د مرمیو د روزنې د ترلاسه کولو پر مهال اخیستی و. په دې پیښه کې دو افغان سرتیري چې یو فوټو ژورنالیستو هم وژل شول. ملټري ریویو مجله لیکي دا پیښه د افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې رامنځته شوې ده چې د افغان او امریکایي ځواکونو لپاره خورا مهم دي. هیلدا کلایټون د متحده ایالاتو د ورجینیا ایالت وه او د وشل کېدو پر مهال 40 کلنه وه. هغه د امریکا د پوځ د هغو جزو تامونو څخه وه چې د جګړې د کمرې په نوم یادیږي. د جګړې د کمرې د جزو تام یو ویان ویلي د هیلدا کلایټون وروستی تصویر د هغې د کورنۍ په اجازه خپور شوی دی او د جګړې د کمرې د کال د غوره تصویر جایزه هیلدا کلایټون ته ځانګړې شوې ده. د جګړې کمره سرتیرو ته روزنه ورکوي چې په څه ډول په جنګي شرایطو کې عکاسي او فلم جوړونه وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د ملګرو ملتو سرمنشي په سوریه کې د خوندې سیمو د جوړولو د موافقې محتاطانه هرکلی وکړ. په سوریه کې د خوندې سیمو په جوړولو باندې پرون د قزاقستان په مرکز استانه کې ترکیه، روسیه او ایران موافقه وکړه. له خوندې سیمو هدف دا دی چې هلته به بهرني ځواکونه او یاغي وسلوال له نشتو راګرځول کیږي. صفی الله سنکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په سوریه کې د خوندي ساحو د جوړولو د عملی پایلو په تمه ده. دغه سازمان عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس د پنځمې پورز په یو بیان کې له هغې موافقه هرکلی وکړ چې په اساسي په سوریه کې د خلکو لپاره خوندي ساحې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي خبرې د هغه ویاند سټیفن دوجاریک په یو بیان کې وړاندې کړی او ویلي دي چې هغه دا وړاندیز هم کړی څوخه ده چې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر د شوې موافقه اغیزې وکتل شي. په سوریه کې د خوندي ساحو کار د قزاقستان په استانه کې لاسلیک شوی تړون په اساس د جون په 4مه پیلېږي. دغه تړون لمخې په سوریه کې اوربند مراتېږي. د سوریه په فضا د هوایي الوتنو بندیز لګول شوی او ټینګار شوی چې بشري مرستې زیانمنو سیمو ته ژر ورسیږي او د کډوالو ستنول اسانه کړی شي. د استانه په خبرو کې د روسیې خاص استازي الکساندر لاورینتیو ویلي د موافقې لمخې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي عملیات بندیږي او د دې خبره په دې برخه کې نور د پښتنې ځای نشته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا هم پرون په استانه کې د سوریې د سولې خبرو تر یو دور وروسته رسنیو ته وویل چې د تړون لمخې په څلور سیمو کې تاوتریخوالی کمیږي او دا یو ډیر مهم پرمختګ دی. نن د می څلورمه مونږ په یو ښه طریقه د تاوتریخوالي د کمښت په هدف د یو مهم ژمن او مثبت ګام د پورته کېدو شاهد و. د موافقې په اساس په شمالي، مرکزي او جنوبي سوریه کې د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز شوی. هغه سیمه چې د بشار اسد ملاتړي پوځیانو له مخالفینو سره له 2011 کال راهیسې پکې جګړه پیل کړې او تر اوسه په دې جګړه کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي دي. د خوندي سیمو د جوړولو وړاندیز په اصل کې روسیې کړی و. هغه هیواد چې پروان کړکیچ کې د سوریې تر شا ولاړه ده.
ایران هم چې د خوندې سیمو د جوړولو د موافقې یو لوری دی د اسد د رژیم ملاتړی دی. د خوندې سیمو د جوړولو وړاندیز د ایران د موجودیت په خاطر د سوریې د رژیم د مخالفانو له مخالفت سره مخ شوی او متحده ایالاتونو هم ورته اندېښنه مطرح کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د کړکیچ د هواري په هدف له هر ډول پرمختګ هرکلی کړی، خو ویلي دي چې باید ښکې لوري په ژمنو ولاړ وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نورت په یو بیان کې ویلي چې د تیرو موافقو ناکامۍ ته په کتو باید محتاط اوسو، ځکه تمویلونکی ایران هم په دې تړون کې ښکیل دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران نه یوازې کړکیچ نه دی هوار کړی، بلکې د اسد له رژیم د دغه